په دې خو باندې پوه سولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کېږي. اوس څنګه کولای شو چې خپله د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو؟ البته که چیرې وګورو د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کېدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کېدای شي چې موږ او تاسو یې بیل کړو، د هغوی څخه خالص مواد په لاس راځي چې دغه خالص مواد کېدای شي موږ او تاسو په مختلفو لارو سره لاسته راوړو، چې یو هم د هغوی څخه خپله د براس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د براس په طریقه باندې موږ او تاسو کولای شو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کېدای شي چې د مالګې څخه موږ او تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه که چیرې وګورو موږ او تاسو د مالګې محلول ته خپله حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې اوی شېدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کېږي د حرارت په ډول سره براس کېږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښو په تل کې رسوب کوي. چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس سوی په دې ډول سره مخلوط توکي یو لبا سر چشتو بیل سو. یو ښه لار ګران زکون خپل د تکتیر عملیه ده چې یو په سړون کې لوشي کې کولای سو دا وي څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لرو چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دی یو لبل سره کولای سو چې شکرو جلا کړو. چې دا سپلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای شي چې د جامد مواد لپاره مناسب وي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو. چې محلول کچیر موږ او تاسو وګورو، موږ او تاسو ویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همغه اساس ګرانو زده کوونکو راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو. چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي، او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای شي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی. چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال، البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای سو. دا چې خپل موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده دی، اوبه یو حل کوونکی ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره مالګ او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او هو دوهم د ګران زده کوونکو چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوې یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکی ماده ده چې د نوم څخه له موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکی کې یا هم په حل کوونکی ماده کې حلیږي. البته موږ او تاسو منحل ماده هم ورته ویلی سو. هغوی لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپل منحل ماده ده او مالګه هم خپل منحل ماده ده، چې کېدای شي په حل کوونکي ماده کې چې شي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نورو مواد کې کېدای شي چې شي حل سي. چې دې ته بیا موږ او تاسو حل کوونکي یا هم منحل ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړښت کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت دی ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي؟ البته ګرانو زده کوونکو وګوري د کتلې د بدلون چې کچیر موږ او تاسو وګورو، موږ وایو چې دوی چې دی د محلول په جوړېدلو کې، یعنی کله چې یو محلول جوړیږي د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي، ځکه چې د هغوی د حل کېدونکو مادې کتله چې د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتلې یو له بل سره چې شته یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي. لکه څنګه چې تاسو ویني د محلول کتله مساوي کیږي، د محلل کتله جمع د حل کېدونکو مادې کتله، یا هم د حل کېدونکو مادې کتله د محلل د کتلې د یو ځای والی څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې موږ تاسو ارزونه لرو. فرضونه کې اوس سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال د مخلوط ډولونه څه دي، دوهم سوال متجانس مخلوط تعریف کړي، دریم سوال د محلل او منحل مادې ترمنځ توپیر وشاید، او څلورم سوال د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه و. چې تاسو سره به د نوټ کتابچې او قلمونه وي تر څو دا سوالونه ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفحې څخه پیل تر د دېرشمې صفحې پورې دوام ولري. تاسو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي، نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چیش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی سو، چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ، چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده، اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو، چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شاملو عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شاملو عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنې دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادېږي، چې فورمول یې ده سی او دوا، یعنی یو اټم دوا کاربون او دوا اټم اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربون ډای اکساید مرکب ورڅخه خلاص راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه خلاص راغلی چې دای د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دی او یا هم کیمیاوي فرمول نه دی او مرکب هم د مرکباتو نمونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یا د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغه اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکه د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو قوه رامنځته کیږي چې همدا قوه خپل د ویلانس پنوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو کچیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپل بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې د خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره وي. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کیدل وایو. ګرانو زده کوونکو اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، سرانشیم، باریم او رادیم، چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري، خوشبژ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کرا لري، هغوی به په خپل اخري مدار کې اووه الکترونونه لري، او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د خپل اخري مدار کې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري، او په همدې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کې اووه الکترونونه لري، او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بل یو فلز دی، او فلزات چې مراته سویل و چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي، او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنی لري، او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارلرونکي ذره یا هر چارلرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې به نظمي رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي، او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی که ار څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي، الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکی ذره ده، مثبت چارج ور باندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج ور باندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی شو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي ده په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي ده په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوا. او دا سينور مثالونه هم ستا چې په تاسو په دې لاندې جدول کې ویني چې ځای پر ځای شي ویني د هر یو آیونونه هم په دې ترتیب سی ویني. آیون چې تخپل په دوو ګروپونو وېشل شوی، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوی، لکه فلوراید، کلوراید، برومید. او مرکب او یا هم ترکیبی آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوی وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بیلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوس دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پسو گروپونو باندې ویشل سی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22 صفحې څخه پیل تر 10 صفحې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. زه ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي، چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي. که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فرمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې دي د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې داسې ترتیب کړو. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسئ، دا د دوی هغه د هوملوک پر اساس عمومي فرمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړي دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کښې، کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټوله مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایي چې سایکلو بیوتان، ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب 10 هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېر یې 15 ده. په همدې سره وینو چې د کاربونو شمېر یې 15 او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. دې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر یې 6 او د هایدروجنونو شمېر یې 14 ده. په همدې اساس کولای سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شو وپېژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بڼه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده، چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمېر یې د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بڼه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې غیر مشبوع هایدرو کاربونونه لرو، چې غیر مشبوع هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې زیات وختونه خپله غیر مشبوع هایدرو کاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوی برخو باندې ویشلی سو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادوالی سو. غیر مشبو هایدروکربونونه چې دی هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي. حال دا چې مشبو هایدروکربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدروکربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدروکربون د نوم ANE د ورستواري په عوض کې د ANE ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو، لکه لاندې فورمولونو کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګوري، کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبو هایدروکربونونه دي چې د کاربون او کاربون تر منځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای این ای کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د وای این ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی، د ایتان مرکب شي د هر کاربون او کاربون تر منځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چېرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او په نوم ایښودنه کښې د ای این ای پر ځای مو ای این این ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون تر منځ د دوو اټومونو تر منځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړونکي، یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده، چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده سی این ایچ دو این، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو، یعنی د این ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د دو این پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو، چې د دې سلسلې له مرکباتو څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې این ته قیمت دوه ورکړو، نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو، د این پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې این قیمت دوه، همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه، هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو، صرف د این پر ځای باندې دلته دوه وازه کوو. کله چې مو دوه وازه کړل د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره، د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره، نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون تر منځ اړیکه ګونې ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپک په طریقې سره. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم د آیپک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی، خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو، داسې چې خپله د آیپک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي، داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی. لومړی راځو د پینتان مرکب، دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو، نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو او شماره ګذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربن و دوګونی اړیکې نږدې ده. د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه چماره ګزاري چې کله اوسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربن نوم اخلو کوم چې دوګونی اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو. وروسته د ټول اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کوو. د ای این ای کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ تاسو وایي دا الکینونه دي. نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ تاسو کولی شو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نومې ښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ تاسو دلته ترتیب کړو. وینو چې شماره ګذاري وسوه او زنځیر انتخاب سو. نو لومړی موږ تاسو د شماره ګذاري هغه کاربون نوم واخلست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم څه شته پنځان ده. صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وایي چې په لومړي کاربون باندې پنځین یا هم مثال که چیرې بل مرکب په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیګزین داسې نور نور مثالونه هم ورکولای شو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکینونو فزیکی خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکی خواص لري. ګرانو زده کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونه چې دي د سلسل د دوی د سلسلې لومړی درې مرکب چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر له دوه څخه بیا تر څلور پورې وي. یعنی دوی تر څلور پورې د دوه څخه پایلیږي تر څلور پورې یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی د دوه څخه کمیدای نشي. او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي. او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي په همهغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي. یعنی که چیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي. او که چیرې د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دی. تاسو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایي چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي چې خپله په لانتنی ژبه کې پولی د سو یا د ډیرو په معنا سره ده. او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخې په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړئ. دوام سوال د الکینونو د کاربون او کاربون ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. د الکینونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه تشریح کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانوز دکون کو هیل لرم چطول بجور روغ او صحت منده بایستی. سدیانا سلحی او زلبیا تاسو طولو تا دلسم طولگی کمیا مزمون دریم لوستر شراخلاس دویم. او هیل لرم چطول وستر رستنی شیبو پرمی ملتیا وکده. گرانوز دکون کوز موج اوستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده او سنی اتمی تیوری. چمورا تاسو د تیر لوست ادامه په اوسنی اټمی تیوري باندې باس کو چې ولسم سپه څخه پایلیږي. اوسنی اټمی تیوري چې شایي د حیرانوونکي وي ګرانو زده کوونکو چې هغه د بور نظریه چې له خپلو بریالیتونو سره له نشر څخه لس کاله وروسته هغه رد شوه دی، یعنی دا موږ او تاسو لپاره ډېر حیرانوونکی او هم تا په هغه وختونو کښې هم سره له دې چې خپله د بور نظریه وکولای شوای چې خپله د یو الکتروني اټوم هغه سپکټر روښانه کړي، خو بیا هم څو الکتروني اټومونه د سپکټر په روښانه کولو یا روښانولو باندې بریالی نه شو. نو په 1910 او 1920 کلونو کښې دلته په نظري فزیک کښې دوې پوښتنې رامنځته سولې چې هغه دوې پوښتنې ګرانو زده کوونکو، لومړۍ پوښتنه دا وه چې نور د طبیعت په اړه د دوو بېلابېلو نظرونو پورې اړه لري، یعنی چې هم څپیز او هم به نور فوتونی طبیعي یا هم طبیعت نظریه ده. خو دوامه پوښتنه بیا بیرته داسې راجی سوه چې وایي دوامه پوښتنه وایي رڼا یا نور چې ده او انرژي دا خپله د یو ټاکلې کچې له کوانتمي پدیدې څخه عبارت دي چې باید هغه د یوې هېرې شوې مسلې په بڼه د نیوټن په میخانیک کښې وردننه کړل شي. نو همدا لامل و یا همدې لامل پر بنسټ باندې خپله د یو میخانیک یو نوی او معاصره تیوري رامنځته شوه چې له دې تیوري سره سم رڼا هم څپیز او هم څپیز خواص خپل ځان څخه ښودل او هم ذروي خاصیت لري، یعنی دوګونی خاصیت لري چې دا خپله د چا لخوا په 1924 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د بروګولي عالم لخوا څخه رامنځته سول او په همدې اساس یې ویله چې الکترومکناتیسي څپې هم ذروي او هم فوتوني خاصیت له ځانه څخه ښیي او فوتونونه چې دي د هغوی د څپو اوږدوالی عبارت ده وي مساوي کېږي سي تقسیم پر لنده، او په همدې اساس یې راته وویل چې ذروي څپو اوږدوالی بیا عبارت لنده مساوي کېږي اچ تقسیم پر ام ضرب وي سره. چې موږ او تاسو وینو د چا لخوا د بریګولي لخوا منځته راغله او په همدې اساس خپله دغه څپیي او ذروي طبیعت هم په همدې اساس موږ ته وویل چې نور هم دوګونی خاصیت د ځانه څخه ښیي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د خپله د یو نور د کتلې یا هم د څپې د اوږدوالي او چټکتیا په منځ کې که چیرې یو اړیکه موږ او تاسو ته وښودل سي نو ټولې ذرې چې دي هغوی د حرکت د اندازو مومنټ لرونکي دي. نو د څپې اوږدوالی موږ او تاسو کولای سو چې د دې فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو چشو پیدا کړو یا هم په دې فرمول په واسطه سره یې محاسبه کړو. راځو په دې فرمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلوو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د یوې راډیو او د موج اوږدوالی چې فریکونسي یې وي مساوي کېږي پر 102.5 هرتز سره مل. نو که چیرې دومره وي تاسو د یوې راډیو د موج اوږدوالی پیدا کړي د موج اوږدوالی موږ او تاسو کولای سو چې د دې فرمول پر اساس چې وي یعنی فریکونسي مساوي کېږي سي تقسیم پر لنده باندې دې ته یو مخرج ورکوو طرفین وسطین موږ او تاسو کولای سو چې د لنده قیمت مساوي کړو لنده مساوي کېږي سي تقسیم پر وي باندې یعنی فریکونسي باندې د فریکونسي قیمت راکړل شوې ده او دغسې په ترتیب سره د سي یعنی د نور سرعت هم راکول شوې ده چې هغه مساوي کېږي په 3.10 په توان د 8 متر پر سکند سره او د وي قیمت هم په یعنی د فریکونسي قیمت هم راکول شوې ده دا قیمت مو موازه کړل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی په دې ترتیب سره ساده کولای سو چې دا واخلو په دې کښې ضرب کړو او دا تجزیه کوو لس په توان د 8 او لس په توان د 6 سره یعنی دا به مساوي سکل چې په یو سلو دوه باندې موږ او تاسو تقسیم کړل متر د متر سکند د سکند سره اقتصادیږي لکه مشابهاتونه دي ام یعنی متر پاتیږي چې مساوي کیږي په 2.9 متر سره موږ او تاسو دلته د ریوی رادیو د موج اوږدوالی یعنی لندا مساوي کیږي په 2.9 متر سره لاسته راوړ او همداسې کولی سو ګران زده کوونکو چې نور سوالونه هم په دې معادلې یا په دې فرمول په اساس باندې لاسته راوړو یا هم محاسبه کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کوانتم نمبرونه وایو چې کوانتم نمبرونه پر څو نوعه ویشل سوي دي، پر څو برخه ویشل سوي دي، څه ډول تعریفولی سو. اصلا اول کوانتم نمبرونه چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم عبارت د اصلي کوانتم نمبر څخه، فرعي کوانتم نمبر، مکنتسي کوانتم نمبر او د سپین کوانتم نمبر، هر یو یې ډله ډله موږ او تاسو تشریح کوو. راځو ګرانو اول اصلي کوانتم نمبر پیژنو چې موږ او تاسو وویله چې خپله څلور کوانتمي نمبرونه وجود لري چې د یوې ریاضیکي پایلې په بڼه ځان ښکاره کوي او د اټومونو څرنګوالی او الکتروني انرژي موږ او تاسو لپاره ټاکي. نو د هغوی له جملې څخه یو اصلي کوانتم نمبر ده چې اصلي کوانتم نمبر که چیرې ورته ځیر شو په ډېر ساده ټکو سره ما تاسو ته ترتیب کړي. اول دا چې اصلي کوانتم نمبر چې ده تر ټولو مهم کوانتم نمبر ده چې سمبول یې په ان تورې ده یا په ان تور سره ښودل کېږي او دا ان کیدای شي چې مختلف قیمتونه واخلي یا دوه درې څلور او داسې په ترتیب سره، خو همیشه مثبت او تام عددونه یې قیمتونه اخیستلی شي او په همدې اساس اصلي کوانتم نمبر چې ده هغه کشف کوونکی خپل نیلز بور و چې د نیلز بور په نوم سره یو عالم و د اصلي کوانتم نمبر کشف کوونکی بلل کېږي. یعنی دا چې اصلي کوانتم نمبر خپل د نیلز بور عالم له خوا څخه منځته راغله. پنځم داسې مهمه نقطه تاسو زده کړئ، خپل د اصلي کوانتم نمبر ښودونکي چې ده یعنی د الکترونونو انرژي موږ او تاسو ته بیانوي، د اټوم شعاع راته بیانوي او په همدې اساس د اټوم هغه جسامت او هغه الکتروني ورځې چې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې وجود لري د هغو ښودونکي دي. یعنی دا ټول موږ او تاسو ته کولی شي د چا له برکته، د اصلي کوانتم نمبر له برکته موږ او تاسو وپېژنو او په همدې ترتیب خپل اصلي کوانتم نمبر چې ده د الکترونونو هغه عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي. کوم الکترونونه؟ هغه الکترونونه چې د اټوم په هستې پر شاوخوا په ټاکلو مدارونو کښې وجود لري د هغو عظیمي شمېر موږ او تاسو ته راشي د کوم فرمول پر اساس؟ د دې فرمول پر اساس چې 2n مربع. او ګرانو زده کوونکو د اوربیټالونو عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي اصلي کوانتم نمبر چې هغه اوربیټالونه کوم چې په لومړي مدار کې څو اوربیټاله دي، یو یا د اس په اوربیټال فرعي سوي کې څو اوربیټالونه دي، همدې اساس څو الکترونونه په یو اوربیټال کې ځایېدلی شي، دا ټول د چا له برکته؟ د اصلي کوانتم نمبر په اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویله چې د الکترونونو هغه عظیمي شمېر راشي، د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو په هغه فرمول کښې ان ته قیمت ورکړو، یعنی د هغوی پر اساس باندې یعنی د مدارونو شمېر موږ او تاسو وټاکو. لومړی موږ او تاسو په تېر لوست کښې که څه هم ولوستلي وه د مدارونو شمېر، یعنی هغه اصلي سویه او فرعي سویه وه چې اصلي سویه کل ام ان او ار کیو ده او فرعي سویه موږ او تاسو درلوده څلور سویه وه، فرعي سویه وه چې د اس پی ډي اف فرعي سویه وه او په همدې اساس خپله موږ او تاسو وویله چې دغه مدار چې ده دا خپله ان ده، ان یعنی هغه مدارونو شمېر موږ او تاسو ته راشي. لومړی مدار، دوهم مدار، دریم مدار. لومړی مدار اصلي سویه نوم یې شته که، دوهم مدار اصلي سویه انرژیکي سویه د ال، دریم مدار د ام انرژیکي سویه ده. په همدې اساس کولی شو چې داسې نور نور عنصرونه هم وټاکو. اوس نو دا چې په لومړي مدار کښې څو الکترونونه وجود لري، په دوهم مدار کښې څو الکترونونه وجود لري، د دې فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې هغه لاسته راوړو. داسې چې 2n مربع خپله فرمول لرو مساوي کېږي، صرف n ته قیمت ورکوو، n مساوي کېږي په یو سره. که چېرې زه n ته قیمت ورکړم یو، په فرمول کښې خپله دوه لرم، د n پر ځای باندې یو لیکم، یو مربع، یو چې دوه ځلې ضرب سي یا مربع سي مساوي کېږي په یو سره، او یو ضرب دوه مساوي په دوه سره. یعنی دا چې په لومړي مدار کښې څو الکترونونه وجود لري؟ دوه الکترونونه. راځو په همدې ترتیب سره دوهم مدار ته. په دوهم مدار کښې که چېرې ان ته قیمت ورکړو دوه، یعنی دوهم مدار ان مربع کوو، ان چې مربع سي مساوي کیږي په څلور سره، څلور ضرب دوه مساوي په اته سره، یعنی دا چې په دوهم مدار کښې اته دانې الکترونونه ځایولی شي. په همدې اساس د دغه فرمول پر اساس باندې راځو ان ته قیمت درې ورکوو حتی تر څلورو پورې، چې دا فرمول یوازې او یوازې تر څلورم مدار پورې صدق کوي. او بعد څلورم مدار چې پنځم مدار راځي، شپږم مدار راځي، آر کیو، په همدې اساس دا بیا د دوی برعکس، یعنی که چیرې څلورم مدار ته ځیر شو د ان په مدار کښې د الکترون شمیر دو دیش ده. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.